با یک برنامه تازه با شما است.
من نه سحر لیوال وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې د دوی نیمه ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوې. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر په نړیوالو او د سیمې په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد وباله. د مور د نړیوال ورځ په اړه هم در تر راپور خبرو خو تر سره مخکي خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چورسخه خبريږي او رچې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریزي رامنځته کولای شي. نور خبرونه هم در تخبرو په نړیوالو خبرونو کې خو تر سره مخکي د افغانستان خبرونو ته غوږ دوچې سید کمال شارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف یې پر یو منظم پلان کار اپیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نمولسوی ولسوال په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. او په جوزیان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤول ملا درکار دغه ولایت د پاسون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای د وسلوالو مخالفینو د ځپل په هدف یې پر یو منظم پلان کار اپیل کړی دی. نورالحق لمی دغه سرګندونی نن په کابل کې د نابینایانو د سراسري ټولنې له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وکړي.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
دی وای هغه کسان چې موږ ورته تروریست وای د هغوی د ځپل لپاره موږ منظم پلان لرو. تاسو ډاډه اوسئ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایتونو کې آرامي راغلی دی خو یو مختم سوی هم نه ده. دا د دولت دنده ده چې په یو دی ونیسي او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. شاغلی ولمی ډاډ ورکړ چې افغان سرتیری به وسلوال مخالفینو ته وخت ورنکړي چې د هیواد کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی عمر زدران په دانګام ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ولسیبي چې دغه هوایي حمله پر مهال د وسلوال طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون دولس نور وسلوال هم وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې مخکې د ننګرهار لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل سوی والی په پېښور کې د ناصرګندو وسلوال لخوا وژل شوی و. وسلوال طالبانو دا مهاله په دیاړه څنګه دی ویلي. په کندهار کې د وسلوال مخالفینو د غوښتنې لامل د پولیو واکسین تطبیق ځنډول شوی دی. ټاکل شوی و چې نن په دغه ولایت کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شي او څه باندې 15 لک ماشومان واکسین سي خو د همدې غوښتنې لامل وزندیده. د کندهار د روغتیا ریاست ای وسرچینی د نوم نشودل په شرط ازادي رادیو ټول چې وسلوال طالبانو د واکسین د پیل په بدل کې دوی ته څو شرطونه وړاندې کړي دي. جې سرچینی ونه ویل چې د طالبانو شرطونه څه دي. وسلوال طالبان هم تر دا مهاله په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. او په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤول ملا درکار دغه ولایت د باسن کوونکو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت امنیت قمندانۍ د اپریشن امیر سمنوال عبدالمنان روفي اسادی راډیو ټول چې د پیښ پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر شپې کې دوه ورسته تښتېدلې دي. د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ټول چې وژل شوی کس د دوی ملګری نه دی. د یو بل خبر لمخې نن سهار د جوزجان امنیت قمندانۍ یو افسر په شبرغان شهر کې د ناصرګندو وسلوال په حمله کې او وجل سو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای شي. شاغلي بان د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې پرون مسؤلینو ته په خبرو کې دا څرګندونه وکړه. د ویل چې د بشري حقوقو د خرابوالي په اړه اندېښنې اوریدلې دي او چې دا د ډیموکراتیک فضا ترنګل کېدل دي. د ویل چې د ازادي مخنیول شایي په نږدې راتلونکو کې د ثبات خیال وړاندې کې خو بشری حقوقو ته په درناوي کې په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصله زیاتوي. د زیاته کړه چې هر څومره چې فاصله زیاتوي سخت درځي ته زیاته مواقع برابرېږي. برتانوی رسنی راپور ورکړی چې چین او روسیه په هغو اسنادو کې چې د ادوارد سنودن لخوا افشا سوي وو ډېر محرم معلومات ترلاسه کړي دي. سنډي ټایمز او بی بی سی نن راپور ورکړی دی چې د برتانیې ایجنټان هم د دوی د هویت خوندي ساتلو په مقصد له یوه ځایه بل ته لیږل سوي دي. سنډي ټایمز د حکومتي سرچینو له خولې راپور ورکړی چې په دغو اسنادو کې محرم استخباراتي اسناد او تخنیکونه ذکر سوي وو او دا کار شاید د جاسوسانو د هویت په افشا کولو کې مرسته وکړي. مسکو په 2014 کال کې ادوارد سنودن ته چې د امریکا پخوانی قراردادي و پناه ورکړه. ادوارد سنودن هم استخباراتي اسناد رسنیو ته ورکړي وو. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. دا نښتې نن سهار په کفر مالک کلي کې له هغه وروسته پیل سوې چې د اسرائیل پوځ د تورنو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دغه جیپ موټر وژل سوی فلسطینی له هغه وروسته تصادفي وواهه چې د موټر خواته یې پټرولي بم ور وغورځوه. د اسرائیل پوځ یو وایاند ویلي موټر د بم څخه د ځان اژغورلو په مقصد مخ وګرځاوه او دا سړی وواهه. فلسطینی چارواکو ویلي ځایي اوسېدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبرو وشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې دننه دوهم فلسطینی دی چې وژل کیږي. مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو وشتلو سره ووژل سو. د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل سول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته یې زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې زمري، لیوان، یژان او نور حیوانان وتښتېدل او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه ده. چارواکو ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نوي نیول سوي په کورو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې درې کارکوونکي یې مړه سوي دي. د تبلیسي د ښاروال مرستیال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړۍ رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره سوي دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر $10 میلیون پورې اټکل سوي دي. او کور چارواکو او یوې څارونکې ډلې نن ویلي چې د سوریه کورد ځواکونه د ترکیه پولې ته نږدې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې د سوریه یو ستراتیژیک ښار مخې ته رسېدلی دي. په دې اړه تفصیل په نننۍ خپرونو کې وړاندې کیږي. د خبرونو پای.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 28.6. کندهار اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 9.4. هرات اسمان وریځ. د تودوخې لوړ درجه 23.3. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 24.4. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 24.4. غزنی اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.4. گردیز اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.1. بامیان اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.1.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی کام کې لیدلای او اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمی د سیمې او نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت‌افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان است که به این راستا همکاری های خود را بسا وسعت بتن.
ده همه وره چه ده افغانستان ده مشران و جرگی رئیس و یوش مرغلی ده امنیتی زوکونه لخواه ده تجهیزات و پلورله و جرگی ده تک بدل که ده اضافی پیس وقتل ده دوی ترمینز لوی اداری فساد بولی.
مدام از این تغییر کردم داخل آمده است و پروژه ها آمده است. مشتری آمده است. مکاتبه فناستانش نمی آورد. دلایلی برای پایان مختلف نه.
د جوزا د تسلی روشته میاد مورد نړیوالې او راځي په مناسبت یو افغان مور سره غږیدلیو.
خاره مجبوری را غریبی منگه کوله ده باشمان ده پاره نجون چه پسید نصاره کنتون تیر سیاقه و خامخا چه سنزی لاری سنزی میزید تیری کردی خو مگم سینم ارتس بر کردی
نور راپورونه هم در تخبرو خو ده پروگرام دوی منی مای دیره برخه دورو کشوی ازانو خبرونی تزنگلی شوی چه هیلاده وای وره افغانستان د کورونا چارو وزیر وای ل تروریسم سره د مبارزې لپاره باید د سیمه او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نورالحق لومی نن یک شنبه یوې غونډې ته ویل چې دا درون مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه باید وانه چول شي. ښاغلی لومی د غرض د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کورونی چارو وزیر وای د سیمه او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریشه له منځه ولاړ شي. د کورونی چارو وزیر نورالحق لومی د یک شنبه پورز د ړندو د ټولنې له شمیر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکاري ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان تروریست
د ویل ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپلې همکارۍ ډېرې زیاتې کړي، د همکارۍ لپاره په دقت سره زمینه برابره کړي څو موږ دوی په ریښې کې له منځه یوسو. ښاغلی ولومی افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګیالۍ په اړه وویل چې دا نابلل سوي میلمانه دي او هدف یې د افغانستان سانلاری منځنۍ آسیا ته د جګړې غزول دي. نو موږ زیاته کړی چې د تروریزم اصلي مرکزونه په گاونډي هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزه کې سیمه ایز همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو گاونډي هیوادونو حمله ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطر یې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی، او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنیو چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې دا مهال د هیواد یوش ولایتونه لامنیتی پلوله لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو مخالفینو خپل سجنی عملیات تر ډیره په شمال ختیځ ولایتونو کې متمرکز کړي دي. خو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستیو نامنۍ ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغل ولومی وای مجد تروریستانو او ترهګرو د ځپلو لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه ځای چې اوس په دغه ولایتونو کې قراری ده، خدا د کار د پایت رسیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسانونی سی او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویل چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ شی ونسی دامو سین ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري ګټه وربولي. خود سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني بیاوي درغه چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به په خپل پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
ازادي رادیو له ونه ترو وورځي پونه کې
کچیر تا انټرنیټ ته لاسرسی لري ازادي رادیو ټکی اورګ په خپل براوزرونو کې ولیکئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه د تخلاصيږي، هلته ازادي رادیو په انلاین توګه باندې اوریدلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پاڼه ادرس دی چې څه باندې 200,000 کسانو له ځان سره خوښ کړي او تازه خبرونو او راپورونو پکې کتلای شئ. تاسو هم د تازه خبرونو د لیدلو لپاره دغه پاڼه خوښ کړئ. د مشرانو جرګې رئیس او یو شمیر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تک په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت د وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د داسې یو بحران سره مخ شي چې مخنیوی به امکان ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت امنیتي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد خبره ردوي او وایي چې د جنگ په میدان کې د افغان امنیتي ځواکونو په قربانیانو سترګې پټول او هغوی باندې تور پورې کول ناسم کار دی. نور حال له کابل د ابراهیم صافی په دغه رپورټ کې.
د امنیتی ځواکونو او د هغوی د قومندانانو ترمنځ نه همغږي نه یوازې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې سبب شوي، بلکې دې نه همغږي د یو شمیر امنیتي ځواکونو ترمنځ د فساد ریښې هم غڅولې دي. دغه څرګندونې د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې یو شمیر امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې وسلې او تجهیزات پلوري. په مشرانو جرګې کې د هلمند استازی شیر محمد اخونزاده وایي چې په دې ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورته ستونزې موجودې دي. اخونزاده د امنیتي ځواکونو د یو قومندان په حواله وویل چې امنیتي ځواکونه جګړې ته د تګ په بدل کې اضافي پیسې غواړي او کله ناکله خپلې وسلې هم پلوري.
دا څنګه امانګي ده چې ولس لپاره پولیس 15 ساعته کې مقاومت وکړي وکړي تر څو چې ټول شهیدان شول، یو زخمي په پولیس کې نه دی پاتې شوی. اما دوی په 200 متر کې علاقه ما اندازه پراته وه، 800 نفر اردو هلته پروت دی او کوی ضربتي هم هلته ده، هېڅ یو ټانګې نه ورسلی. قومندان راته وویل په هلمند کې چې زه پولیس اردو ته 100,000 کالداري ورکوم، بیا د یو ټانګ را باسي خپل د راکټ مرمۍ پر پولیس خرڅوي په 2000 روپۍ. دا څونه ډېر په غټ لوی فساد دی، دا څنګه اردو دی، دا امانګي چیر دی.
د امنیتي ځواکونو د نه همغږۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه د لوړې او منځنۍ کچې امنیتي ګواښونو سره مخ دي. له دې ټولو سره سره د مشرانو جرګې مشر د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو تلفات او مقاومت ستایي، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اداري فساد او د هغوی ترمنځ نه همغږي ورته د منلو نه ده. د دې جرګې مشر فضل هدي مسلمیار وایي
دوی قرباني ورکوي، دوی قرباني ستایلو ده. دا چې په بعضو مواردو کې هماهنګي نشته وشته، دا د دوی د رهبرۍ پورې تعلق لري. خو موږ هغه سرباز د درې واړو قواوو چې په سنګر کې پروت اوس موږ استاسو نه دفاع کوي، هغوی ملامت کولی نه شو. موږ استاسو مکلفیت دا ده چې په مرکز کې د دوی په مشرانو فشار راوړو چې دغسې فجایع چې لکه څنګه چې اوس اخونزاده صاحب والي صاحب پیشنهاد کړ د دې مخه ونیول شي او د دوی ترمنځ هماهنګي راشي. او همدغه ځای کې غږ کوم د داخله وزارت او په دفاع وزارت مشرانو باندې چې متاسفانه ستاسو د بې غورۍ نه دغسې یو فاجعه مخې ته راغله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت د ویاند مرسیال دولت وزیری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي اردو په لیکو کې د فساد موضوع رد کړه.
د وسلوال پوز د قربانیو نه چې هر څوک سترګې پټې کړي، زه فکر کوم په افغانیت کې شک دی. دغه خبرې چې څوک کوي چې سرتیری مرمۍ خرڅوي، مهمات خرڅوي، دا زه کاملا ردوم. خو افغاني ټولنه ده په کوم ځای کې به مشکلات هم منځته راځي. دا په دې معنا نه ده چې ټول اردو سرتیری مهمات خرڅوي.
سناتوران وایي چې افغان حکومت هم کله ناکله د امنیتي ځواکونو ملاتړ په شعارونو سره کوي نه په عمل کې. دوی وایي د وروستیو نامنیو او د نامنیو په وړاندې د حکومت بې غوریو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړې او باید دا وضعیت کنټرول شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوږ چې په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. نن د جوزا څلېرویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي ساپۍ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهري سره چې هغه هم د 5 ماشومانو مور ده مرکه کړې. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې ورځې تېرې کړې دي. دا چې ظاهره نور څه وایي، چېرته اوسېږي، د ژوند شرایط یې څه ډول دي، نور حال به په دې مرکه کې واورو.
دوستانو، د جوزا څلېرویشتمه نېټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې د مور د ورځې په هکله څه نظر لري. دا مهال مثلا کې یوه مور ناسته ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سره د یو کارکوونکی یم. زما 15 ماشومان دي، څلور هلکان دي، یوه جلکۍ ده، او ژوند الحمدلله ښه ده. غلیمت تیریږي پاره له شکر. او دلته وزارت سرحدات په صفت د اجر څه کار کومه. معاش خو 5400 ده، چندان پیسې نه دي، خو من تا مثلا به زمن کومک دي که اندما معاش ته نه یو د کور کرایه هم نه کیږي، صرف امروزه مصرف تر بلې میاسې پورې م که ورسیږي.
د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي؟
د ژوند اړتیاوې خو اوس خو بچیان راسره کومک دي، مګر مخکې چې زه ته نه ومه بس خامک، بافت، طالبان وقت که دا وظیفه هم نوه هر مجبوری هر غریبی منگا کوله دی باشمان دو پاره و سه الحمدلله بچی رسر کمک دی اگر شرایط قیمتی زیاد ده خوبی هم دونه منگا نفصلا پاید که یوچه چند قرض رو که پورو کو خوال جن تیره و
پجوان که سمر سختش پی و رزید تیره کری
نجوان چه پسید نسار کنتون تیر سیاقا و خامخا چه سنزی لری سنزی مزید تیره کری دی خامگم سینه مورت سبر کرد نمیدی پیخی سیاقا ما بنا غلبا وی کی زنیتش که یستله ده یا پا دی علت یا پا یا یا پا بلا دولمی دولستم که ده بلا دوام زمی چی ده غم دولستم که ده مشر زمی چی ده غم بیا دولستم که مکتب خوشی که اردو که ده سنسی مشکلات و نوری سیمخ که بین سویه رله نور دادا وڑکی می چی ده یا پینزم که ده بلا دوام که ده
تیر جوان دی سنگا و او ده اوسنی جوان پاره که معلومات را کری
تیر شکر الحمدلله هر لده چی بچه یه تا گورم زلی را خوشحاله که می ساس خوشحاله کنم دیمور نور چی دیمور هم دقا بس خبال بچه خوشحالی ببینی تیر شد خب دیر سخت و ما خوان می چرش کلار طالبان وقت که خوشی کرو ما سرزوی می دو کل و دوم دی دو کل و لون می او کل نقی که و شپا کل به ایده مر ازان دیر رکو سختیم دیر رو لی دل همجی تیر لمن دی و بچه لول تر آخر هم نام هم سوچ کرده چه خدای بچی می درس و بایی او بچه تا کور زندگی جورتی اند بچو یو خا زندگی سی اوس خدامانه جون تلایده چی زیات لور مقام تو رسیدگی ولی چې دوی ملک در کوشش وکنه دوی کوشش می نه غواړم چې دوی مثلا کوم کمیټه په زندگی کې وسیږي یو د پلار کم بته ده بربر همیش په ورته ویل دي چې هم تاسو ته پلار محمد ما هیڅ کوم احساس کم دغه په لسی چې کوم لسی چې موږ پلار نه لرې خلکو دې پلار نه مړي دي پلار نه ژوند دی ورګی تاسو خو تاسو ته وایي چې زنده ده یو کله نه کله خو به تاسو یاد وکي دا مې ساته مې درکې مې ګرځي
کوم ستونزې دي زوري ډیر زیات
زیات به کوري زوري چې کور نه لرو او زیات نه خپل خوند بیا فایي زوري دا
مې فایي نه د سپېز په چا سره خو سکرو څنګه راو ده ما څنګه مې ته سیدی و زفیت مجبور کرد واسه تا زورگی دستی به زوری چه غلی به زوری ده بچه مرکز را سوری نایی
ده مرکی پاخیره که سویل لری نور و مایندو او خزو تا
اخر که پیام طولو خویندو تا او مرگانو تام داده چه زندگی سخت کراون زیاد داری خصوصا نمگه ده افغانستان خزی چه ده هر نگانو واسه زدلی خو صرف حوصله من دیدی وسیگی باور دی پا خپل زان و پا خپل خدای ولدی خپل بچو تا دعا کیه و دا خدای ندی علی سالی غواری خپل شجامت تیز کل خد دلاس نور کیه که بیسی واد یه و کسی واد ولی خد همیش پای بند ده مکم زان دی دسی احساس نکی چیز پای بند وچی کم بر از مبارزه ویکی نورا مبارزه ویکی چیز کل دخل کده پا خولانه نیسی هم دام خوز تا و مرگان تا بیانه ده
د یوې افغان میرمنې او مور غږ مو واورېده البته په یوې مرکې کې چې ناجي صافۍ کړې وه په دې مرکه کې مو واورېدل چې میرمن ظاهره په یو وزارت کې کار کوي او د خپلو بچو نفقه په داسې حال کې چې خاوند یې هم نشته پوره کوي دا مرکه د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته خبره شوه
نجیبه نوشابه وضعیت زنان افغان از زبان زنان
د مور د ورځې په ویاړ ځانګړې خپرونه
وضعیت مادران در چه حالت است
د افغان و میندو حال د هغوی لخلی واوری
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 8 شب شماره تماس با ما 0790 010 070 رادیو آشنا صدای امریکا
امریکا غشنا رادیو یو خبرتیا موردل چه ده مور ده یو پروگرام پا اره اوه ده ملگرو ملتونو سرمنشی بانکیمونو ویل په منځنۍ آسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي بانکیمون پرون د ترکمنستان په پلازمېنې اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځني سفر پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون محصلانو ته په وینا کې ویل چې د 15 قانونو مخکې په پرتله په منځنۍ آسیا کې اوسنۍ اقتصادي وده خوشاله کړي، خو زیاته کړه چې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې ورسېدلې دي. بان کی مون په خپل خبرو کې ویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځنګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقوقو فشارونه زیات سي. خود خبرداری ورکړ چې حکومتونه شایي له دغه سي ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقوقو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقوقو په سیاست کې ګډون کولو او برابر فرصتونو ته نه درناوی یو خلا ایجادوي. د دې په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمینه برابروي. بانکی مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشري حقوقو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغه کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شامل وي. د لیش قابات او غشتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقوقو فشارونه زیات کړي. اوس به هم راشو له قندوز از موږ د خبریال اجمل آریان را لیږل شوی راپور ته. په قندوز کې د ورېښمو کاروبار له منځه تللی دی او دغه صنعت کارکوونکي وایي سږ کال د جګړو له امله دوی ونه شو کړی چې د ورېښمو چینجي وساتي او ورڅخه حاصل ټول کړي. بل پلو د قندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال هم د ورېښمو چینجیو تخم دوی نه درلود، او بل دا چې سږ کال په دې ولایت کې ډېری خلک له خپلو سیمو څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوي چې له امله یې د ورېښمو صنعت له سقوط سره مخ دی. بیا هم د اجمل آریان وقدو.
په کندز ولایت کې د ورېښمو صنعت له منځه تللی دی. د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په هیواد کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې رواج لري، او د هیواد په ډېرو برخو کې دغه صنعت ځانګړي مینوال لري. او د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په هغو سیمو کې ډېر رواج لري چې هلته د توتو ونې وي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي دوه کاله کېږي چې له دوی سره مرستندوی موسسې د ورېښمو په برخه کې همکاري نه کوي، عمله ډیری په کار بوختې خزه اوس مهال بیکاره دي. د ورېښمو د چینجیو د روزلو کار ډیر مشکل نه دی. همدارنګه په ډیرو سیمو کې خزه دغه کاروبار پر مخ بیایي. په کندز کې پخوا یو زیات شمیر مېرمنې د ورېښمو په روزلو بوختې وې. له دغو مېرمنو څخه نرګس ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
منګه اول د دورېخمنو کار کوم، دغه د منګ کارونو همدغه منګ ډېرې ښځې وې، همدغه وظیفه هم در د دورېخمنو کار هم کوو، او دغه جنګونه سي اوس د منګ دا کار پاتې سو. نور د جنګو لاسه منګ در په در سلا واره سلا هرې خوا ته راړلو. اوس منګ دغه دورېخمنو کار د منګ پاتې سو. دولت هم له موږ سره کومک ونه کړ. نور منګ غواړو چې زر تر زره دا جنګ ارامه سي. منګ بېرته دورېخمنو کار کوو، همدغسې لکه ما غوندې نورې ښځې هم دي، هغوی هم دورېخمنو کار کوو. نو دا ټول هم سې بېکاره اوس ناست.
د کندز ولایت د کرنې پر ریاست کې د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري جګړې نامنۍ او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د له منځه تللو اصلي لامل په ګوته کوي.
سال 94 هم در نظر باشه که د کمپاین سال 94 کسایی که چند نیم سال اینو را پیدا
موږ پلان درلود چې په روان کال کې هغه شمیر ښځو ته د ورېښمو تخم ورکړو، ځکه چې هغوی له څو کالو راهیسې موږ روزلې وې. خو د نامنیو او جګړې له کبله خلک بې ځایه شول. په ډېرې خواشینۍ سره باید وایم چې دغه سند له سقوط سره مخ شو. د هغه په وینا چې دوه کاله وړاندې دوی د کندز په سطح څه باندې 3000 کیلوګرام ورېښم ترلاسه کړي وو. اوس مهال په مارکیټ کې یو کیلو ورېښم څه باندې 1500 افغانۍ پلورل کیږي. سروري زیاته کړه د ورېښمو تخم یوه جبه چې 12 ګرامه وزن لري یوې زره د پلی چینجي ترې راژوندي کېدی شي، او د خپل عمر په موده کې چې شاوخوا 40 ورځې دي 225 کیلوګرامه د توتو پانو تارتیا لري.
ما اکثرا کسایی که توضیح میکنیم میره خانمای خانه بوده، کسایی بوده که مثلا در خانه در پلی
موگ اکثرا دوری خم و تخم پر خوزو بیشو، زکر دقا یو خب پروژه ده پر سلوی خورزو که محصول ورکوی او لیوی جبه سخی دوی کولی سی لزر افغانی تر لسکلی سو دیخ پلی کورنه لمرنه یارتیاوی ورسره حل کلی. خوصش کل دقا کار لمنز ولار. د یادونه ده د ورېښمو تار په ډیرو فیشني توکو په جوړولو کې کارول کیږي، لکه د نارینه د غاړې دسمال، لونګۍ، چپنې، جیلکې، خامکدوزي غاړو کې، همدارنګه د ښځو جامې، زنانه غاړې، جاکټونه او لاسي دسکولونه او داسې نور توکي ورڅخه جوړیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو ازادي راډیو ته غواړئ. تاسو د راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره تاسو کولی شئ ازادي راډیو ټکی کام ته ورشئ. هلته د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې البته زموږه سبتی خبرونه هم پرتی دي. تاسو کولی شئ زموږه سبتی خبرونه واورئ او همدارس لایف یا ژوندۍ بڼه خبرونه هم له دې لارې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي راډیو د خبرونو او راپورونو د تعقیبولو لپاره د ازادي راډیو ټویټر ته ورشئ. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم پیدا کړئ. پته یې د facebook.com/azadiradio. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې. سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته بیا د سید کمال شاه عارف نه د سپورت نړۍ خبرونه هم مهروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف یې پر یوه منظم پلان کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نوول سوی والی عمر زدران په دنګام ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. په کندهار کې د وسلوال مخالفینو د ګواښونو له امله د پولیو واکسین تطبیق ځنډول سوی دی. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤل ملا درکار دغه ولایت ته پاسون کوونکو لخوا وژل سوی دی. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي راملات نږدې د نشټو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت درځي را مست کولای شي. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لښت لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمیر نور له کابل ورک شوی دی.
د سپورت ورځنې هنداره.
ټاکل شوی د هرات د باسکیټبال ټیمونو فاینل لوبه سبا د دغه ولایت د آریا او سرخ پوشانو ټیمونو ترمنځ اوسی. د افغانستان د باسکیټبال د ملي ټیم ترینر انجینر عبدالواسع پجمان ازادي راډیو ته ویل دغه لوبه د ځوانانو او تنکوي ځوانانو د باسکیټبال د ملي ټیمونو د جوړول په هدف ترسره کیږي. شاغلی پجمان زیاته کړه په دغه لوبه کې شپږو ټیمونو برخه اخیستې وای چې له هغې جملې څخه د آریا او سرخ پوشانو ټیمونو وتوانېدل فاینل لوبه ته لار پیدا کړي. د رمضان جام په نوم د کراټي سیالي په بغلان کې د اتیا لوبغاړو ترمن سبا په دغه ولایت کې پیلېږي. د بغلان د کراټي د برخې مسؤل محمد بشیر مرادي ازادي راډیو ته ویل دغه سیالي به د دوو ورځو لپاره دوام وکړي. دی وایي دغه سیالي د لومړي او دوهم او درې مقام ګټونکو ته د کراټي د فدراسیون لخوا مډالونه ورکول کیږي. او په کابل کې د نجونو د والیبال سیالي په لړ کې د سری میاشتې ټیم د شروالۍ ټیم ته په ماتې ورکولو سره د والیبال د غوره سیالیو ورستي پایلوبې ته لار پیدا کړه. د والیبال فدراسیون رئیس یونس خپلزی ازادي راډیو ټول د نیمه پایلوبې دوهم لوب نن جوړیږي او د ورځې تر پایه به نتیجه معلومه شي. په کابل کې د نجونو د والیبال غوره سیالۍ د شنبې له ورځې پیل شوی او سبا به پای ته ورسیږي.
د سپورت نړۍ ورستي او تازه خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې ورستي کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلوالو لخوا یو شمېر ډله ییز بریدونه ترسره شول. د همدې مسلې په باب د مشال راډیو ځایي خبریال نجیب الله الوخیل د عدالت امنیت قمندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې او د مرکه پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د خوست په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو لخوا ورستي ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغېز پرېښی.
د دیار لاسو چلور نوی کال تقریبا په شوړی کې دوسر افغانستان په ځینو سیمو کې دښمن توان سره زور چولای دی چې ترڅو وکولای شي زمونږ بیگونه خلک زمونږ وطن خراب کی خلک وژني. خو باید وایم چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په ډېر قهرمانه ډول د خپل وطن د خپل خلکونه دفاع کړی ده. په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټول ساحو کې مګرم ملی امنیتی ځواکونو وتوانېدل چې د خپل خاورې د خپل خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسله‌والو مخالفینو په بابرک تانې مسافر او ځدې میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته حکومت پوسته یا ساحه وسله‌والو لاسته نه درلودلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره تهاجمي او ډېر په قوت سره په اکثریت ځایو باندې حمله وکړې، په مسافرو ولسوالۍ کې حمله وکړې، په ځدې میدان ولسوالۍ باندې حمله وکړې، بابرک تانا او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې، البته یو شی چې قابل دی ذکر دی باید ووایم چې د خوست قهرمان او په وطن مین ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپل خاورې د خپل وطن نه دفاع وکوله چې نمونې او مثالونه یې زر ته راوړی شمه. دوی زمونږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپلو خلکو دفاعیې کړې ده.
ښاغلی خوست امنیه قمندان، په دې وروستیو کې منګل میشتو سیمو په ځانګړي ډول موساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنگیالیو د تحرکات د ډېردو په اړه خبرې کیږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟ آیا په رښتیا هم هلته د بهرنیو وسلوالو ډلې فعالې دي؟
ما مخکې هم وویل چې دښمن په ټول قوت سره د مسافر په ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل. زموږ د ځواکونو لخوا طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هېڅ شی په لاس نه وړل غیر دنه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی اوسی پی کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و. موږ په موساخیلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې، او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 140 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفتآمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي دغې له مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو سره غږیږم، په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري. موږ په خوست کې ما مخکې عرض وکړو چې د خوست 12 ولسوالیو جملې نه شپږ ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ دي.
خوست امنیه قوماندان ښاغلی فیض الله غیرت، که د وروستۍ پوښتنې په عنوان له تاسو وپوښتم، د خوست امنیت ته څرګند ګواښونه شته؟
دښمن هر وخت له هر ممکنه تبلیغ نه کار اخلي، خلک وډر شي. دوی داسې کوم خاص نه لاسته راوړنه لري او نه دوی خاص خطر دی خوست دپاره. ما مخکې وویل چې د خوست امنیتي ځواکونه په کلکه د خپل وطن نه دفاع کوي. البته د خوست قهرمان میړنی او په وطن مین ولسونه زموږ سره ولاړ دي، زموږ سره مستقیمه همکاري کړې ده په هر وخت کې. نو دوی نشي کولی چې د خوست دپاره جدي ګواښ وګرځي.
د خوست د امنیتی وضعیت په اړه مو د خوست امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت سره د ازادي راډیو د خبریال نجیب لالو خیل مرکه اوریدله. البته د خوست امنیتی وضعیت په اړه دوی معلومات ورکول. لکه څنګه چې پوهیږئ د نن سهار له 4 بجو تر ناوخته پورې، البته تر نن ماسپښین او کېدای شي اوس هم په لوګر کې د ازري په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه وي. دا چې د دې جګړې وروستی حال څه دی او آیا اوس هم په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کیږي؟ که څنګه د لوګر د ولایت شورا غړی عبدالولي وکیل چې د ازري اوسیدونکی دی له موږ سره په ټلیفون کې په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی، ښاغلی وکیل صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. اوسنی وضعیت څنګه دی په ازري ولسوالۍ کې؟
جناب صاحب زه مننه تاسو دی ادري خلکو احوال اخلي کوم میدان مطبوعات ټول مننه کوم چې خپل حقوق تختل کوي. څنګه چې درې بجې د دشمنونه جنگ شروع شوی ده، تر یولسو بجو ډېر شدت درلود. یولسو نه تر دوو پورې وده ښه وه، له دوو نه تر څلورو په وړاندې 4 بجو پورې زما معلومات دي بیا هم جنگ شدیدا جریان لري. سخیله وسلې تبادله کېږي، هوان راکټ دا شکا او نور اسلحې کارېږي، او بدبختانه چې د تلفاتو په ځای باندې هېڅ څه زیات ځکه نه سره چې هېڅ څه داسې کولی چې له خپلو کورونو نه وځي. حتی پولیس نسی کولای امنیتی ځواکونه نسی کولای چې له مسوالۍ نه ووځي او یا له پوستو نه کوستي او په دې ارتباط باندې ارقام راکړي یا معلوماتونه ور ورکړي او یا هم نور هغه جزئیات د پیښې په محل کې د واقعیتو د حقیقتونو د هغه موږ تاسو سره شریک کړو.
وکیل صاحب، لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده په جګړو کې ډیری ملکیانو ته هم زیان رسیږي، تاسو د خلکو وکیل یاست، په حکومت باندې څه غږ کوئ، څه غوښتنه لرئ چې بل اخره څنګه عاجل اقدام وکړي د دې پیښې د شنډولو او د ختمولو لپاره د جګړې؟
حکومت باندې وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومي امنیت ملي باندې مستقیم غږ کړی دی او دا هم د تاسو د راډیو له ادرس اور باندې غږ کوو چې یاد دې ولس غندې وخوري او د دې لوی بشري ناورین مخنیوی دې وکړي، ځکه همدغه لحظه چې موږ تاسو سره په خبرو کې یو هوان دار امي ده او راکټ وریږي په شپخانه، په مکتب، په بازار، په کورونو باندې جګجګو غرونو څخه مرمۍ راځي او مرمۍ دوست او دښمن او ملکي او غیر ملکي نه پېژني. او په دې تعصب سره چې ولسمشر په سوره امنیت کې درېستې وړاندې فیصله کړې وه چې یاد رغمه به خوري، اما وعده یې سرته ونه رسوله او د دې ټولو مسؤلیتونو د جنګیالیو له جلابه له ولسمشر نه کېږي، ځکه چې ولسمشر اول درجه مسؤلیت لري، هغه د حاضرې په ارتباط باندې نږدې معلومات لري. مګر په تعصب سره او ځان په تعصب سره چې د خلکو په نامه دا خبره کوم، یاد رغمه تر اوسه نه ده خوړلې او که هر نوع بشري ناورین منځ ته راځي ټول مسؤلیت به د تاسو سره شامل وي. د حنیف اتمر غالبا ځکه حنیف اتمر د حاضرې د ولسوالۍ
وکیل صاحب، لکه څنګه چې تاسو په مخکې خبرو کې هم وویلې، امنیتي ځواکونو ځینې هڅې کړي دي، د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې د نن لپاره، که څنګه؟
همدومره شوي دي چې دوه ځلې موږ هوایي ځواک ته ورنه مننه کوم او بیا هم ورنه مننه کوم، بیا هم ورنه مننه کوم چې په ډېر سخت حالت کې په هلیکوپټرو باندې له مختلفو ساحونه دا شکیل د جوکرات سرونه کېدل، په محل کې کوڅې دي مهمات کوس کړی او ذات قوتونه کوس کړی دي او نشست کړی دا دا یو ډیر ډیر اته کړی دا اما د
فقط پلانډ توګه باندې شل ثانی وخت لري کوي چې د ازری نیول کېدل بد وسلوال مخالفینو لوري کې چیرته دغه احتمال تاسو وړاندې کوي چې کدا احیانا دوی ونی سي څومره به خطر مواجه کی مرکز ته بل اخر د لوګر سیمه به نور څومره نام نکي لانډ توګه باندې کوي
لوګر نه بلکې ارض مستقیم تر تعدید لاندې کابل به تر تعدید لاندې د آګري سکوت د کابل او د ارګ سکوت په معنا باندې دی، لکه آګرا په ترتیبي طریقې چې په تاده کې په جهیدونو باندې آګرا له غرونو نه مستقیم په محمد خان په لچرکی او د غونډې تعلیمي وشته
بالی کور ودان د لوګر دولتي شورا غړی عبدالولی وکیلو چې د ازری ولسوالۍ د رواني جګړې په اړه تازه معلومات ورکول. البته په ازری ولسوالۍ کې نن سهار جګړه پیل شوې چې پکې یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. البته د تلفاتو دقیق ارقام تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. زموږ د خبرونو راپورونو د لپاره دغه برخه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکه شوې ځانو پروګرام ته غوږ شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ څو چې اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات شته. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورې، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس راځئ چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران اوریدونکی ازادي رادیو ته رالیږلی دی او د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
عبدالمنان در روزګان ولایت جذاب د ولسوالۍ ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سازي یا سادم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ 0 4 3 0 4 5 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، که تاسو ازادي رادیو ته اس ام اس هم رالیږئ، کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. اوس سوار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه بچا خان اروانی یم، د شایسته میوانه سره ستاسو په اړیکې یم. زما دا کا زوی دی، 22 کاله عمر لري، احسان الله نومیږي. یو کال کېږي د کور څخه نادرکه سوی دی. که هر چا ته معلومات یې زما د ټلیفون په دغه شمېرې ته واس ونیسي 0 8 1 0 0 2 ازادي راډیو څخه مننه. سلام علیکم. سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ورور دی، شل کلن دی، دا 4 کاله کې شورک دی. اخترګل مې د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. د ورونو نومان مشهور ورور نومیې مجمه ګل، د دوم د محمد ګل، دریم د چارګل حاج ګل. شپږ ورونه دی. دی شهر څوک معلومات لري په دې اکلی ما په دریم نمبر ما معلومات راکړي 0 2 0 0 1 1 0 0 3 2 1 8 0 5 کدغه نمبر ما ته زنګ ووهئ. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو د ماما زوی ورک ته په نامه د احسان الله د پلار نوم یې توکل دی. پر اوس کال دغه لومړی ځل چې انتخابات کېدله، د پاکستانه را روان شوی دی. نیشته روان و، کسپین بولدکې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور سره د ده په هکله معلومات یې، موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهئ. په افغانستان کې زموږ د تلیفون شمېره ده 0 8 55 48 2 4 5. شماره یو ځل بیا وایم 0 8 55 48 2 4 5. په پاکستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-2-301-9-3-5. شماره یې ځل بیا وایم 0-2-301-9-3-5. هر مسلمان ورور کولای شي چې د تاسو معلومات ولې موږ ته زنګ وکړي او 5000 کلداري جایزه لري.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00-3-2-1-4-1-5.
آزادی رادیو.
السلام علیکم.
سلام علیکم. سفریم دازل باکی ورور یم د محمد امین زو. زما یو ورور دی از سلام نمیږي چې په ایران سره د څو کال کیږي چې ورته دی معلومات یې نه چې کومه په دغه شماره نمبر زنګ ووي د معلوماتو په دغه شماره زنګ راته ووي. زه خپلم نورده یم د تورغونډۍ یم د هرات ولایت یم د تورغونډۍ د محمد امین زو یم. هغه چې ورک دی از سلام نمیږي د مجددي په وخت کې تللی د اوسه نه د معلومات یسه ووي. سلام.
الو السلام علیکم. زه نواب د هلمند ولایت مسکلا ولسوالی ته خبره کوم. زما یو څنډره پلان دی چې د درې کال کې چې نادر کسوي دی اصل نمیږي او اجمان الله سروات جماعت ورونه دی. د هر مسلمان ته د پاره درک وین او لږ حاجز ته پدې چې نه راځي کوي شي 0-3-5-8-5-8-8 پدې نمبر ما سره راځي کوي چې خپل شیرینی دی تر لاسه کړي.
زدا د دې رسول او له دې کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وایم. ما یو ورور به محمد نیمه د امان مسوالی جرام او چدون کړي دا درې میاشتې د کور نه درا کړي کدي خپل از ما زغه اورې څو په د پاره مان ما درې ما ته پر دغه چې پښ مې را زنګ وي 0-2-3-12-0-3-2. سلام.
الو سلام علیکم. زه د کافسا ولایت الاسه د بادوخیل کې اوسیدم کې الحاج مجاهر خان خبرې کوم. محترم زما یو زید الحمد الحاج په نامه د کابل میوان شبخانه کې ورک شوی دی پرون نه اوړ مورل کوم مسلمان زنګ وهلی دی چې دا هلک خبرې نشي کولی او په سترګو څه نه ویني. هغه زما زی دی او د ډاکټر خوانی ورور دی. تاسو کولی شئ چې په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ 0-2-1-5-8-2-9 شپدیش بیا تکرارم 0-2-1-5-8-2-9-5. شماره ته زنګ ووهئ موږ اعتبار سره ونیسو. وسلام.
الو السلام علیکم. زه احمد یا خبرې کوم د لپیول سوالی کاپسا ولایت نه. ما ورو درې میاشتې کېږي چې نادرکه سوی په کابل کې تر اوسه پورې کوم معلومات موږ سره موږ دی هغه سای نو که چاته معلومات وي او که زه خپل ټلیفون شمیره تکرارم وي وایي دې ځان سره 0-2-1-5-9-5-9-9 دا زما شمیره ده. بس که چا سره وي به په دې نمبر باندې
السلام علیکم، سفر محمد کندهار ولایت بولدک ولسوالی نه خبر کوم زما یو د اکا زوی د پیر محمد نمیږي د لالک زوی ده سشکاله شپږم کال چې ورکته کې چیرې چاته پته یې بده شمېره جماعته زنګ وږي چې پر اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور پنځوس یویس.
السلام علیکم، زما محمد انور د کندهار ولایت تاسو دا پیغام پریږدم. زما یو د ماما زوی ورکته په نامه د احسان الله د پلار نوم یې توکل دی. په دوه زره د دیارلس سوه درې نوي کال په حمل د شپاړسمې نېټه یو انتخابات و. لس ورځې مخته د پاکستانه سره اوښتی و، سمبل ډک ته و کندهار ته را روان و. په دغه لارې تر مابین ډېر نادرکه شوی ده. هر مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي یا خبر وي، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته. شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته.
زه اسماعیل بودک ټول سوچ خبر کوم. موږ یو دغه شپږ کال کېږي چې ورک شوی ده. چا ته معلوم وي په دغه شمیره د مشر اړیکه ونیسي؟
کندهار نه فیض محمد فیضانی خبرې کوم او د چری د اډې څخه. زما یو د انډوال زوی دی تقریبا د درې نیم کاله یا درې کاله پر شاوخوا کېږي چې ورک شوی دی. د دغه هلک نوم زما خپله نه دی زده او د پلار یې زده دی. پلار یې هغه احمد نومېږي. دغه هلک چې دی هغه ګونګۍ هم دی، کوڼ هم دی او نرایچۍ ژر هلک دی. دا درې نیم کاله کېږي تقریبا یا درې کاله چې د خپله کوره څخه نادرګه شوی د کندهار ته. هر څوک د ده په اړه معلومات لري. د هغه یو زوی د شعر توشه دی. هر څوک هر مسلمان که پیدا کړی وي نو په دغه شماره دې قرار موږ ته لمبر ووایي، صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا درته یم، صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي. او پلار هغه مجې ډېر خبر دی، داسې اروازه خوره کوي دی خپله جاروګاه خرته خواري دغه ده.
الو السلام علیکم، زه نواب د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شواروز د سیمې څخه خبره کوم. زما یو پلار دی چې دا درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. اصل نوم یې او اجامان الله جمال سرور دی. درې ورونه دي. که هر مسلمان ورور ته درک وي نو مهرباني د مخکې د ماته په دې شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا. ټلیفون شمېره یو ځلې بیا، صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا.
السلام علیکم، زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چې په قوم صحه کې یم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اووه کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ اوري او یا یې د لنډې والان اوري، معنوي ورور المخ دې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش، صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
بلې، السلام علیکم، زه عبدالحنان مومی یم له کندهار ولایت. ما یو دوست دی د وحید الله په نامه باندې دا یوه میاشت کېږي چې کور ته نه دی راغلی. زه خپل پیغام د ورکسو اجزان د بلته مازیده دی چې راته نه شریکې.
السلام علیکم، زه غازی راجیو ډول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم.
مول یو دوست دی چې محمد دی محمد نمیږي د پنجاب د هلمند پنجاب د ولسوالۍ سوی دی د ډېر څلوېښت کاله کېږي اتیاش کاله چې دی ورته درکه سوی دی مال ما سره دي په دغه کلیارې دي ما ته ووایي چېرته وه چېرته درې پنځ پنځه ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه لالۍ د دامان ولسوالۍ د انګران د کلي څخه زحمت تر کوم. زما یو ورور دی دوه میاشتې کېږي بخت محمد نومېږي چې د کوره نه درکه دی څوک په اړه معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري پر دغه ټېلیفون شمېره چې زما سره اړیکې ونیسي 0 50 3 50 3 50.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زدی را میشنوید. از سهل لیوال